د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنې د ځوانانو په ډلې ځا ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړی وي یا به مو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې وي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو په خوانی استازي او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتي دي په دا دیارلس څوارلس کاله د افغانستان و مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز واده، زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومه اوه قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه، یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راښکته کوي مراعت ورسره کوي، او یا هم ګډ سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ور مافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولورو پوره کولو وسه نه لري هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چې نو ملکي هم وکړي ګرمن دوستانو، اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډېر لګښت، ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمېر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. ښاغلی سیلاب سره مو مرکه کړي، خو په پایل کې د دې کار پاک لا د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی وایي چې د ښاغلی سیلاب د هڅې چې د بیوازله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایلو وړ دی.
یو خو مجردان خوندي کیږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډیر کمزوري دی او زموږ دلته رواجونه ډیر فرق لري. د واده لپاره چې کوم مهر ټاکل کیږي دا خو د ښځې په لاس کې، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو، ولور غواړو. د مهر خبرې چلا دی هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي، موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نو ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څو دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر سي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډیر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راښکته کوي مراعت ورسره کوي، او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ور مافوي مکمل، یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کیږي او دوی کولی سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي، دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشاله سوکاله ارامه ژوند ژوند ور سره ولري. نه انجلی ته پیغور وسو نه دا رقم ټولنه د مزدا چې دستي انجلی ته پیغور دریږي چې د مازی نه کوزده نه کړي دستي بیا د واده خبرې کوي. کچیر واده یو کال وزنډیږي خو ټوله یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسه ده وایي لا ناسه ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ده بیا څه شی دی وایي بیکاره دی او ولاکه بیروزګاره دی او کار نشي کولی ګټلی نشي او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده، بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دغند نیمۍ عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم ښه ودونه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله داسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحالی کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زوینما ټوله هر وار چې دی د څوند ډلې ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړې دي یا د کندهار څخه بهر کړې دي، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه ده، که یاد پر مېرمنې باندې مصرف وای هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې و خسر ته ورکې، بیا مېرمن خالي لاس بیرته در سره استې، د هغې مصرف بیا ته جلا کې. دغه پیسې چې د تور پاتې دی بیرته خپل دغه مېرمن راپورته کی، بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کی، خپل پر ژوند دی کی، بیا ګټ ژوند سره کی په هغه مصارف باندې. هغه چې مخکې خپل وخسر تور کړی تر هغه بهتره دي چې ورسره تر واده دی وکي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان دې توان پیدا نکړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې لګڼ ستونزو سره مخ کولای شي.
په حساب نامزد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري، واده نشي کولی. نو دا خوم یو جنجال داسې دی چې دې ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده او هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي په دې. نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند دم هغه خو دا عمر خوم یو ټاکلې موده لري، دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دی شینو ته زړه نخه کوي په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشروع لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته، هلته درانه کارونه کوي. او یوازې درانه کارونه نه، بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي، او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه مو چې مخکې وویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله، او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا دولس دیارلس وکه څوارلس کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی. یو ځوان و، ډېر شایسته اواز و، او ډیر شایسته شعر جوړ کړی وو. بیا مې دا ځوان واخیست د نور بنجان څخه مې جلا کړي، ورته مې له چې ځوانې پوښتنه در څخه وکم خفه کېږي خو نه ولیا مې روان، ورته ویل چې پر کم جریمه راوسلې و پر غلا باندې، ورته ویل چې زه ټوکی نه در سره کوم. دا ځوان راته ویل چې زه هم ټوکی نه در سره کوم، ورته ویل چې اتهام دی او کې لاس په لاس بل فعل نیولې و، یا لاس په لاس بل فعل نیول، مورته چې علت پوښتنه کولای سم ول بل و اته نو ورځې و کلاس ورځې اختر ته پاتوې نامزاد می زنګ راته وې چې زما خاله د لور سره زه ام چشمی یا زدیت لرم. نو او هغه ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه پلار ورونو دوی ته دیته کالی تلا د ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغه ما ته کم تراوی نو تر دې بیا طلاق راک وای. دا خبره پر ما باندې ډیر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زره ولاړ سولم دوستان باندې وګرځې، دوستانم چا کاز رانه کې بل اخره د ام سیم پی موټر سایکل مغلا کې د غلا په وخت کې نه نیولې، د خرص په وخت کې ونیولم. او دا ځوان و چې اخیری کال یې د پوهنتون د فراغت و بی بی څخه فارغ دی. دا موضوع ډیر سخت و در ډولم ورنم بیا پښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي ول په هر اصول ځوانانو کې هر نو جرم جنایت چې کړی وي په دما بس کې وي اساس او بنیاد لوړ ملامتون کې ول ور دی، بیا ځای رواجونه دي، زد و زد بازی دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښینو یو تر هم جوړ کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفره
که موږ درته وای چې کله تاسو په پایل کې تاسو نیسې چې د ځوانانو یو ډلېز و دره منځ تکړه او دغه ټول چارې مخکې یوسې، آیا د ځینو خلکو له خوا له بد چلن سره هم مخ کیږي؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي زما پراکسو باندې سره چې لفاره کش کړي او سره خاتون یې را کش کړي چې د زموږ کلتور اناناتو پرهنګ د منځ څخه وړي او د زموږ کلتور اناناتو پرهنګ دی.
سلوب سه آیا د سیم سوي چې کله تاسو د اقدام کړئ چې د انجلۍ واده د پرتل مصرف څخه سره ورسیږي د ناوې د خپلوانو له خوا ورور پلار دوه کسانو له خوا تاسو سره تون چلن شوي؟ Maybe.
کابل کې یو موضوع پیښ شوله خو سره ټوله وادي ور سره کړی وخت چې موږ دفتر ته راغله چې زه ولیدلم یې پلاي چې کړل چې او وای دا خو ډیر پیسې لري، یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لاس لکه کمیز لور نه در کوم. نو ما چې ویل چې تکه دونه نری خو د لاس لکه افغاني راک خو ما هر څوک کوشش وکي چې زه احساساتي نسم. د بداس یو خبره کول چې زه پر احساسات راسم او د لاس لکه افغاني ورته ورکم د دغه وتاکه څخه وتلم. دا خو سره یو د زما د دفتر څخه نه وتی چې تبه اتمن زما د لور لاس لکه افغاني به تاسو زما د لور راکه او زمم نه چ راینه کې هغه خپل امنیتی کاسته می ویل چې دیشه ماده باندې تر دفتر یو باسه وشه دا خپل تخلاص وسوله خبره زمې بیرته د لیست څخه وایسي وسنو د دوی سرنوشت شو ځوان را ولاړ شو کور یې درلود دی هغه خرڅ کې یو نوم رمزه کوي هغه خرڅ کې یو څه پیسې دی او چا څخه خرڅ کړلې واده وکي هغه شرط شرایط پرې شو او ټوله ورته دا ناوی دراوړلو وخت سو خپل د زوم ماته کیسه کوي نو هغه حسین میراته وای چې د کور سامان وو دا ولې موټر دیر او سلی وای ډیر خوش کیمراته وکړه چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټول د کال جرګه موټر راوله دا سامان در سره انتقال ک دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکړی و ورته ویلی و چې تا خو ماته شی نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سامان تا په ما باندې ټول شان خرڅ ک وس یو مهربان انسان یو چار دیوالۍ را کړی دی چې الته متلور خیمه درولې دی په یو خیمه کې بزو سالور بي دی جو په بل خیمه کې میمور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلما د پاره درولې ده کماته هیڅ شي نه دی پریشي نو زه دا ستا شان ته ضرورت لرم ته خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل نور ته دی حق نه لري چې د خپل لور پښتنه زما څخه وکړي یعنی دا یو دوستي نه ده دوی دوستي نه ده دا په زرهاو دغه رقم دردون کې واقعاتو دردون کې کیسه مشتدل کړه د دې په بغلان کې او میاش مخ کې موږ له ایز واده درلودي سبا واده دی د ناوی کالی جوړ سوي دی د زوم کالی جوړ سوي دی کارتون په نامه باندې چاپ سوي دی خو سر دوی په پیو موزاک کړل ورته ویل چې ول سلاک اول ور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکه راڅخه بوسه اغه ځوانم را ولار ضرورت ته زنګ وه ورته ویل چې 25000 افغانۍ زما په باکس کې دی اغه در سره او زما درې جوړې کالی د اغه ځات څخه حرکت وکي پاسپورت او اغه پیسې ورته راوړې د اغه ځات څخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه واځي بلکې د څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټول و جوړول ځکه چې د ځوان ایتیم و اغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به پښل دی شلکه یا څلوي شلکه باندې خرڅ کړي و یا به خپل خور خرڅ کړي و او دغه پیسې به راخستلی یا به ځان ته موټر رانیوي یا به ځان ته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد و زد بازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستان او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند له لاسه ورکړي. د یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خوراک کیږي او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاد بیچارهګي ورته راځي.
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډله ییز ډول کړي چې تاسو زمينه برابروي؟
تقریبا تر لس زره جوړي اوښتي دي په دیارلس څوارلس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز واده نو زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومو او قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو. په دغه یو ډله ییز واده کې څلور برنامه لرو. اوله برنامه یې ډله ییز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنی په وخت کې څوار لس شرط لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړی لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي؟
اول د ډلې زواده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي. دوم د ډلې زواده زوم باید پرواني تکلیف باندې اخته نه وي. دریم د ډلې زواده زوم باید بیروزګار نه وي. څلورم د ډلې زواده زوم تزموج په منځګړی توپ یا خپل خسر سل فصل کې ولور ورته وبخشي. پنځم د ډلې زواده زوم اجي اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر افغانی پوخ ماش ولر ا دې اکل یا باید شپش کاله په نامزادی کې تیر کړی وي. دوه هم اگر ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړی دی نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر تور کې نورځي مشتوی چې موږ په ډله ییز واده کې مې نسې ما چې موږ سره په جرګه باندې را سره ولار سي ستا خبره زما خسر مني فقط په ننواد موږ لته ورته ورزو وزور زری کو چې خپل پر نور زوم دی رحم وکړ څوارلس پنځلس کال دی یا دیارلس دولس کال دی یا لس کال دی جزا ورکړې ده رحم وکړه چې الله سبحانه وتعالی پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران مې دوی دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نسې یعنی تر اوسه په د څوارلس کال کې نه ده پیدا شوی چې هغه چا طرف دی نیولې چې موږ په ننواد یا په جرګه باندې ورغلي. دریم برنامه دا کندی خوندی چې کندیانی وی وروره راځي پلاری راځي یا مور راځي چې دا رقم لور میده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تزموږ د خواڅخه وکیلې مرکه را واسته و. څلرم هغه برنامه دا چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته چې لور دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو.
په دې خبرې یو کوي چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سیلاب صاحب زمونږ د تاسو را ته ترتیب تنظیم کړی او که انجونې راځي تاسو سره کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوز دی ډیر وخت وتلی ده د واده په اړه تاسو مرسته وکړي.
تقریبا اته نه لس کاله مخکې یوازې الکان راتلله پلار به وو د کلی مشر به وو قومي مشر دا به وو. په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونې ډیر سبکنام ده کړی دغه راسي وایي چې زما ته لکه یا لس لکه مهریه ده او پنځه لکه یا څلور لکه میم د تلا شرط دی او د واده مصارف هم درې څلور لکه ټوله پاره ساتلس لکه انشاء الله کیږي زی ورته بخښمه کتاسي مشتلی زواده کوي نسی وکیل د گذر یا د ځان سره راوستلې وی پلار یا د ځان سره راوستلې وی مور ور سره وی دا ور سره وی الته مشت غوته راولګي د خپل مہر د بخښلو پرما تکمیل سولا او مش پلیسک نس
دا کوم چې تاسو برابر وای مثلا کیکس مثلا هر څه دي کالی سول زوم ناوته ګلان چې غاړه کې چې تاسو له ګل پوش نه دا ونه کړی چې موټر ورته ګل پوش کې دا هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نورم ضعیف کیږي. دا لکه تاسو کومه کوي مثلا د یو نفر دوه نفر لس نفر موضوع نه ده او دا د یو کال دوه کال خبره هم نه ده کلونه کلونه کیږي. تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوي؟
یو شی زه ډیر جالب درته وایم زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسیږي. موږ چې وخت د لیز واده یې لا نه نو یو ورور زنګ راوي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کی څو نوی زماندی زورتایم چې سل جوړه وای سل جوړه خالی نوی خورته موږ د شرکت ته خواڅخه اعلان ک یو یو جوړه د دوی د پاره هم ثواب هم خورما تو مستحق سړی ته ورغی او هم د دوی د پاره یو تجارتی اعلان سو د دوی شرکت ته پاره بل نه پر بیا زنګ راوي چې ز ار نوی زوم ته 15 کلام شامپو موږ ورکو بل بیا د زنګراوی چې ارنایو زوم ته 22 شې اتر ورکو بل بیا د زنګراوی چې موږ دغه کو البته بیا زموږ کورنۍ ته پکات ډوډۍ پاتېږي دا د ډلیز واده د نایو زوم کالی دی او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د ناوی د مکسیکو میسه څخه 15 جوړې نورې د نایوان ته توفی ورکول کیږي د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سل کې ولور بخښلې د زرهاو کسانو مخته بیا د عزت لنګوټه مرته تړو او توفی مرته ورکو
bale تاسو ولې په اوله کې مخالفت وسې د ځینو کسانو لخوا چې هغه څوک چې مثلا ولور ستو دی ډیر مصرف طرفدار وروسته بیا خلکو د تاسو کار وستای که وسته راسو آیا وسم د سټوک ستاسو تاسو کار سره مخالفت وخی
bale bale په وار وار باندې موږ یو ولایت ورغلی یو مخالفتونه دی بیا په نور ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل د علماو سره د قومي مشرانو سره ملکانو وکیل د گزار سره د لیکوالانو شاعرانو ځوانانو سره د لوړ ملامتون کې ولورو بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړ مصارف د مخنیوي په خاطر باندې مجلسونه شروع کړل چې الحمدلله په ټول ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسه کوي
خاوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوي او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګارد ژوند کې په کاریږي هغه مرته برابروي
یوازې دلته واده نه دی خو سر سل په سل کې ولور ورته بخشي او موږ اگر هر هغه څه چې یو نوی زومي استفاده کوي تر تختې خو به پوري د کالو پنځل تر ماشینه پوري تر خیاطۍ تر ماشینه پوري تر کالینې پوري د آشپزخانې لوښو پوري د امام تر وسایل پوري یعنی هر هغه څه چې و نوی عزومی استفاده کی تر قران عظیم شان او تر جای نماز دا مکمل مجانا عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خواڅ خطر ترتیب او تنظیم د واده څخه نور د ملامتون کی رواجونه د تصدیر سخت دي چې ځوانان ډیر سخت دردوي او زوروي کوي مثلا براتی دی دام یو رواج دی روجاتی دی دام یو رواج دی چې نای عزوم زوم و نای ته توفی لري زمستانه بل رواج دی تابستانه بل رواج دی نوې کال بل رواج دی دوه اختریان دي کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي چې نای عزوم زوم و نای ته کالی دغه کې یو د بل کوټه دوستان سره بول دی شالندخته دی سلام کنه دی جمراته دی داسې بشمار رواجونه دي چې مصارف د واده څخه لږ کم وي یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده لس لک تر 12 لک افغانۍ د هغه کم اندازه ده ځینې ولایتو کې بیا دومره دردون کې حالات چې درې څلور اولادونه پیدا شوي پر هغه سربیره باندې خوریواج دی پاته سوی دی پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې د زوم څخه ولور اخلي بیا د شان په دغه کور کې ورکی چې 15 کال ورسته له هم دینه استفاده کوي
ډیره مننه سیلاب سه محترم په دې لا چې د تاسو دغه زحمت د خارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي او هغه کسانو سره مرسته کوي چې په اړتیا سره ضرورت لري د ته دوام ورکړي او همدا ټول افغانانو هیله د تاسو څخه یو نړۍ مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ
استاد ټول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی و دغه ټولنیز ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي د میډیا پر مخ باندې راولې پر هغه ستونزو باندې ژغېږي
دران دوستان دا و دیدیونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست اللهم مال او ملگره
بیگم می مړ په خوب لیدل ګران چیرت للی و چیکال بخشم بیا په چې غوړې دما ګران چیرت للی و خپ خپ وم رنگ می زیړ و ګران چیرت للی و چارا تبل چار دی کڑی کڑی دینا گران چیر تلے بے من پکور کے بے پٹ شب گران چیر تلے بے کدما ماں کے لیے تتلے بے مینا گران چیر تلے بے اوخ کے ممڑے مڑے باہے دلے گران چیر تلے وے دناست زامی دی خالی چی والی دونا گران چیر تلے وے لوی آوانا نمی تا پوسکلو گران چیر تلے وے خوچا دی پت ساہران کنامینا گران چیر تلے وے اوتر اوتر ون جاڑ دما گران چیر تلے وے پماز دی گرد پاس دیر و گرد دما گران چیر تلے وے سپس پیل خلک یارا دیر خوش لاتے زکا مادر سارا دم را محبتے سپس پیل خلک یارا دیر خوش لاتے زکا مادر سارا دم را محبتے زکا مادر سارا دم را محبتے
جانان دے بدل دے بخ کا آزادی ملمه.
د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو موزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون باچا سره میلمه دی. مننه چې تاسو وخت وایستئ د دوه مرکې لپاره، او تاسو خو زموږ همکارم یاست، د مشال رادیو سره کار کوي، او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو هلته یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې د دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راته وایست، دغه هدف څه و، په څه خاطر باندې جوړ شو؟
او ډیر مننه مننه جان تاسو نه چې د دې تاسو د خبرونې د طریقې په ځخ په لودرنو خو غوړیدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه څه معلومات ورکړم. که څه هم مونږ د دې تازه پرانستل کړی دا تاسو په خپل خبرو کې ویل، خو دا اصلا لاغه وخت راځي چې په 2021 په اگست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې ترلاسه کړ. نو هغه سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقي بلکې پر ټولو ښکلو هنرونو بندیز ولګاو. نو دغه یو مسله شو، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان، دي ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه، او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو. دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ما هغه وچې ما ورسره هم مټې ونغاړلې، او دا هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه وچې مونږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې رجسټر کړ، او دا 13 دسمبر 2023 د دسمبر پر 20مه مو دې پرانستو کړ په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلتا، زمونږ د جالباد او د کونړ ځنی ملګری دي په مالمو کې، او بیا وسره په څنګه کې کوپنهاګن د ډنمارک خار دي، دا نږدې نږدې خارونه دي. نو هغه ولته یو علمي او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما هغه سره ډیسکس کړه، هغه ورته ډیر خوشاله شو چې دا پرانستا امریکا کې یا بل ځای مکه وي، دلته راشي چې مونږ دا غونډه تاسو جوړ کړو. نو ماغه وچې مونږ بیا هلته لاړو، غونډه وشوه، او په دې وخت کې مونږ په دغه تیر یو کال کې مونږ یو څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې، په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی مونږ مرکې وکړلې سړیو او ښځو هنرمندانو سره، له ملایانو سره، له عامو خلکو سره، د نظر له خاوندانو سره، زموږ چې منورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ، او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو، کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو، او بیا خبرو وکړو.
شه بچا صاحب، د دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه، د دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته وایاست، یا ستاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
شي؟ او اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې، لاغه ځای هنرمندان د هغوی کورنۍ دربدره شول، کډوال شول، نو دغه وضعیت مونږ درک، او بیا هم د دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي هغوی، او په پښتونخوا کې هم چون نامنی ده، جنګونه دي، هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې مونږ هنرمندانو سره مرکې وکړې، د هغوی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت مونږ غوښتل چې هغه ارزیابي کړو. بیا دا هغه وضعیت د هغوی پر ژوند، د هغوی پر کورنۍ او څه اغیز دی، او بیا په ټوله کې د هغه سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري، په کم نظر ورته کوي، کنه. نو دغه زمونږ اهداف وو، دغه چې کوم زمونږ کوالیټیټیو ریسرچ یا کیفي مطالعه وه.
شش بچا صاحب، تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه، ستاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دی، کوم هغه نمونه ستاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
دا سه خو ډیر نمونه دي ملال جان، په افغانستان کې، په پښتونخوا کې د پښتو موسیقي چې موږ تر رسیدلې ده، خو دا دغه هنرمندانو په زیار او کار نتیجه ده چې په ډیرو نامساعد حالاتو کې غوي کار کړی دی، او پښتو موسیقي ژوندۍ ساتلې ده، تر مونږ راسولې ده. نو هغه ډېر نمونه دي، زه به کم کم اخلم، موږ ته معلوم دي، زموږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هماغه هغه مکتبونه دي هغه سبکونه دي چې هغه مونږ ته پریخي دي په بربوطن کې دي په پښتونخوا کې دي هغه ډیر د قدر وړ کار دی مونږ به ستاینو کوو مونږ به د پی ایم ای لاره به مونږ غواړو چې دا هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه څنګه کار کړی دی
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یو ټولنې او د یو کلتور په جوړولو کې
نو زما خپل خیال هم دا دی او ما چې د کلتوري چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلی دي نو موسیقي هنر ښکلي هنرونه دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي کنه او مونږ خپل پښتني ټولنې ته د دوی ژوند جواک ته وګورو نو که زمونږ له ټولنې فرزن کې مونږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي چاربیته پکې نه وي زمونږ فولکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي کاغه ترې لري شي یا بیا مونږ سره ډول نه وي مونږ سره تبله نه وي مونږ سره هارمونیم یا باجه چې وته مونږ وایو یا رباب نه وي ستار نه وي چترالې ستار دغه د موسیقۍ آلات چې هغه مونږ خپل کړی دي که دا مونږ زمونږ په ټولنه کې د دې غږون کې پاتې نشي دا ونه غږول شي نو بیا به زمونږ د ټولنې زه خو حتی تصور نشم کولی چې زمونږ دا ټولنه په کم شکل کې واقع شي
کلونو جګړې بې ثباتۍ او اوس تاسو وینئ چې طالبانو پر موسیقۍ باندې بندیز هم لګولې دي دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودې څومره مخه نیولې ده او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی
او ډیر تاثیر کړی دی زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړل دلته تاسو یو کلیګ مې همکاران یو موږ سره زه هر ونه یو د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خبرونه کوم هغه دغه د سیمې هنرمندان راغواړم د وی پر ژوند او کار سره خبرې کوم د موسیقي خبرو نو تاسو یو کینو کې دا تیر شپږته کاله ما د خبرونه وکړه او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکار دی هغه ما راوستي دی د پر ژوند او کار مې سره خبرې کړې دي نو تقریبا زویل شم چې هر یو په دې ارمان وو او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي د هغوی د ادرسې وشي ځکه چې هلته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسي ټولنې د هغوی ستونزو ته پام کوي یا د هغوی چې کوم ژوند دی یا د هغوی د خوندیتوب لپاره د هغوی د حقونو د ورکول کېدو لپاره هغه موضوع څوک په پام کې نه لري څوک ته هیڅ پاملرنه نه کوي نو با په خپل مرکو کې او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړی دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی نو دا هغه غنچوړ هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډیر سخت وضعیت کې دی هغه ته د مرستو هغه ته مرستې باید ورسي دا هغه اړتیاوې په نښه شي په ګوته شي او هغه بیا موږ د پی ایم ای له لارې کوشش کوو چې دا خپل چې کوم معلومات غونډو او دا غوی مرستې مونږ ته ارتیاوې مونږ ته معلومی شي هغه بیا چې کوم بشر دوست او هنر دوست ټولنې دي یا حکومتونه دي هغه ته ورسو او لا غوی بیا هغه مادي او مانوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړي په پښتو موسیقي کې د مقاومت د اعتراض احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلې دي او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې
ډیره مهمه ده دا خو زبنګ زپدي خبره ویاړم چې زمونږ زینو مشرانو هنرمندانو ما هتا په خپل ډیره شوري هڅه کړې ده زمونږ نور ملګری دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلی چې په سیمه کې دا کومه ناامنی ده کومه کمی جګړې دي کومه ناخوالی ده دا په خپل هنر کې پسندرو کې خلکو ته د په ګوته کې یو دا غینه د وټلو لارې بیا کمی دي کنه د پښتنو یو والد او سره نږدې والد او په دغه مسلو باندې یو سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی نو دا سه پیغامونه په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي اوسم کې لګیا دي او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت ته ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مختلاط شي او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غوري نو غوي باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همداسې کلامونه موږ سره شکر دې ډیر تکړه شاعران دي ډیر ښه شعر لیکي کلام پنځوي نو ما غره واخلي چې د وطن درد وی او لدې درد او لدې مشکل حالت د وټلو یو 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 لار چاره خلک ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي نو موږ باید هماغه شعر واخلو غا سندره کو له موسیقۍ سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کو
بچا سپ ته په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو دراوي شولو په برخه کې د فعالیت په برخه کې تاسو کوم سندره چې بیا یې زنه شر کوم خپل اوریدونکو ته
نو دا څه زما ډیره سندره دي ما غواړم تاسو ته ول چې ما هم تل دغه هڅه پاتې شوم
تاسو ته خوشي
زما زبدا وایم چې زما جانان جانان وطن افغان وطن ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه.
جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا ساد وجودورنا اب دکھن پورشا ساد وجودورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا ساتو چدورنا اب دکھن پورشا ساتو چدورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا
مننه بچا صاحب تاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتني هم پاتې سوي خو وخت اجازه نه راکوي بل وخت بیا زحمت
ده مننه
آزادي رادیو
د آزادي ملمه
کاله زیاته موده کیږي چې طالبان اونجونی لمنځنه یوز دکړو او تر دوه کاله زیاته موده کیږي چې لړوړز دکړو یې منې کړې دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار بندیز لګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب ډیر مننه چې تاسو وخت وستی او لمر سره خبرې کوي. ازما لمړی پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سو ډیر مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وېسته. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتيږي نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې ده دا روایاتو کی راضی چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د خځې ژغ هم عورت دی کنه؟
د خځې आवाज عورت نه دی. او دا ډیره لوی مسله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځې आवाज ته قران ویلی دي فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا تاسو قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي په خبرو کې نرمي مراواله. کتا سو خیال کړی کله کله چې خځه یو داسي سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی نو بیا د خځې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منه فرمایلی دا عام خبرو نه الله منه نه دا فرمایلی. دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر اته او یایم کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 438 پټما صفحه کې لیکلی دی و بدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلی دی څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 40 کې لیکلی دی. امدارنګي د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى د دریم جلد او لسما صفه شرح الاقناع د دریم جلد اتمه صفه دی ټول لیکلي دي چې د خځې आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چي ده او تکنیک چي ده چې خځه دا وغواړي چې ما طرف ته دي دا سړی مایل شي. اغه تصنع نه منه فرمایلی شوی دا عام خبرونه منه نه ده فرمایلی. لہذا د خځه आवाज عورت نه ده.
ش مفتی صاحب یعنی د نارینه وو او د شذو د دواړو ژغ نه دی عورت
نه.
ش آیا په اسلام کې आवाज د سړو لپاره تعلیم فرض دی مفتی صاحب؟ که شذو ته هم دا وینا سوي ده کده تعلیم په اړه باندې نور خبري وکي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دی په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرؤوا ما تيسر من القران. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی، یوازې نارینه نه دی منتخب کړي. قران کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قران وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزوري خبرې هم پکښتا. هغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی هدۃ، آیا د خځو د تعلیم د پاره بځان لا یو ورځ مقررول کیږي؟ بیا په هغه کې روایت راوړی دی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل زنانه او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه چې تا نارینه او تا بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانه د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یو ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اغوی ته یو خاص ورځ مقرره کړه چې هغه کې به زنانه او ته بیان کوو. علامه ابن حجر اسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د خرج محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابیات او تذکرہ کړی دی چې هغه به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2015 روایت دی.
مفتی صاحب
2015 روایت ټولو نه زیات روایت چې دی هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دی چې د هغې متعلق راغلی دی چې 2210 روایت دی. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 218 روایت نقل دي، فاطمه نه 13 روایت نقل دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایت نقل دي، ام خطل او صحابیه دا هغه نه 13 روایت نقل دي. تهذیب التهذیب کې د 213 شخزو ذکر دی. او زه حیران پاتې ام هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مانی او دا د احادیثو کتابونه لولي، دا بیا هم د خزو د تعلیم نول سترګې پټوي او د خپل علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قران باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابو پسې دویم نمبر پاک خلق دي، هغه کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانه ذکر کړي دي چې هغه احادیث بیانول خلکو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 25 زنانه خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یو زنانه ده تین متعدد صحابہ کرام دا روایت کوي. امدارنگی عمرہ بنت عبد الرحمن سلورم صدہ ہجری کی دا پینزو خزو تذکرہ رازی چی دا دیر لوئے محدث وی خلق تب احادیث بیانول. پینزم صدہ ہجری کی دا پینزل سو زنانہو ذکر دے. شپیگم صدہ ہجری کی دا پینزو او یاو زنانہو ذکر دے. وم صدہ ہجری کی دا پینزو شپیتو زنانہو ذکر دے. اتم صدہ ہجری کی دا یو سل دونوی زنانہو ذکر دے. نہم کی دا یو سل یوش پیتو زنانہو ذکر دے. او بلا خبر آتا چی کم خلق دا قرآن منی نو قرآن دا خز جان تا یو شخصیت دا سڑی سرا برابر ذکر کرے دے. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. تا طول دی آیت کی څومره صفات چې راغلي دي د خځې او د نر صفات برابر راغلي دي او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ سالور نوی کالو پورے اغید حدیث و درس کڑے دے خلق بورتا درس تراتلل. امام زہابی وی وزد حما علی حل طلبتو چی دا طالبانو ور باندے رشو دمر طالبان بسبق لولا راتلل. ام عبداللہ زینب بنت کمال الدین مقدسیہ ام محمد فاطمہ بنت محمد اصفہانی دا دمر لویا عالمہ تیرہ دا چی یو کتابی لیکلے دے الرموز والکنوز پنز جلدہ. عجیبا بنت حافظ بغدادیہ ز آخری خبر اب پدے داو کم کنی دے باندی تقریباً پگنٹو بحث کی چھ کم خلق دا احادیث کتابونا منی او قرآن منی او دخپلو علماء او دخپلو محدثین او دلوئے لوئے استاذان خبر پا قرآن نور خیجی نو آغا خلق چرے ہم دانشی ثابت اولے چھ دا خز دا پارا علم نشتا یا دا خز علم نکی نور خو پریک دا چھ دا حدیث پا کتابونو کی ہر منزت را وطلو اجازت تے زنانا ہوتا. نو دا یو غوط خبر دا چھ زنانا بالکل پا اسلام کی سڑی سرا برابر حقوق لری او پا کمزے کی چھے کمے دے کاغا مانا چوک پختنو کی چھے دا شہادت پا مسئلے کی یا دا میراث پا مسئلے کی دا کمے والے راغلے دے یا مثال دا شہادت پا مسئلے کی خزی سارا دویم خزا والے دا شہادت پا مسئلے کی خسری سارا ام دوام سارے راغلے دے نو ایا دا دا عقل دا کمی دا وجہ نا راغلے دے او دا مہر نا غیتی ورطا کم راغلے دے چی مثال پتا اور پا میراث کی حصہ کم ادا د دې بنیادی وجہ دا ده چې د خځې چونکه حق په سړی باندې ده سړی به په خرچه کوي او بل سړی ته د خځې د کور نه د خوند کور نه ملويږي او د پلار کور نه ملويږي نو ځکه کم ادا. جی
مفتی صاحب دا خو د تعلیم او د شتو د درس ورکول او هغه موضوعات سوال مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بل پښتنه به د شتو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه سته چې د شتو کار پکښ کې یعنی چې دوی فعال وي کار یې کاوه درس یې ورکاوه یا تجارت کاوه دغه که یو څه شواهد تاسو راته وایست مهرباني.
سورۃ النساء کې 2 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن و دواړو کې صیغه هم یو ده الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبارو کې د خزو خپل د ناره نو د خپل کاروبار او تجارت کې خپل حصہ ده ولین نساء نصیب مم اکتسبنا او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کې دا غوی په دې کې خپل حصہ ده. سوره آل عمران کې الله فرمای انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض. الله فرمای زد نارینا او د زنانا عمل نزای کوم دوی بازی د بازو هم جنس دی یعنی نر او خزا یو جنس دی. سورۃ توبہ کی اللہ فرمائی والمؤمنون والمؤمنات بازو هم اولیاء و بازن ای چې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی اولیاء او بعض معنا دا د یو بل سره به مدد کوي. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان یې مانی. د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چې و صحابیه وا چې هغه خپل پټی کرل خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرل. او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټیله ورتلو باغ له به ورتلو او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری مسلم ابو داود ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی واقعا نقل کړي. وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کی خزه په کور کی تیروی نو هغه دا اراده وکا چې زه دا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه مې وو شو کوم او بیا دا مې و بازار کې خرڅ کم. چا ورته وی چې ته خو وتلې نشي. نو هغه پیغمبر علیه صلوات و سلام ته رجوع وکړه ال تلاړه. پیغمبر علیه سلام ته فرمایل چې بالکل لاړه شه مې وا هم کټکا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی الله عنها دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه با خپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر و. خولا الخمیه ثقافیه بنت مکرمه دا څلور زنانه دي. د دوی متعلق احادیث کې راغلی دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب دے اغڈیر واقعات ذکر کړی دی. زیو چو نقل کوم اغه فرمایلی دی چې صحابیات با بقاعده پټی کرل تجارتونه به کول صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خزوا اغه ماهره کاریګر وا او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دی چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د عبد الله بن مسعود خزراغله ورته وی چې اې د الله رسوله زه خو کاریګر یم شیان جوړوم بیا خرڅوم او خاوند مې بې روزګار دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم نو ماته دا جایز ده. رسول الله ورته فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته الله اجر درکوي. نبی علیہ الصلات والسلام توی چې خکوي خولا بنت سالبه یو زل د خپل خاوند سره په چشي باندې جګړه راغله. پیغمبر علیہ السلام لو ورغله او ته وی چې د خاوند خو ماته داس سی وی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پورې د خځه او خاوند یو بل نه جدا شه. خولا رضی الله عنها ورته وی چې د الله رسول ز خو ګټم او دای زما د لاس خرچه خوري د خپل کاروبار نشتا کدنه ز جدا شم دا بخوري څه. نو پیغمبر علیه صلوات و سلام ته دا خبرې نه پته ولګی دا چې زنانا کار کوي هغه څه وته ونه وی. قاهله رضی الله تعالی عنها و بیبی دا غا پیغمبر علیه صلوات و سلام ته وی چې ز تاجر يم شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته وک پیغمبر علیه السلام او توی شډیره خد عامره رضی الله تعالی عنها خپل وینځ سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغسته بیا الته خرڅول. علی رضی الله تعالی عنہ بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغسته. دا وته ونه وی چې تا تا کاروبار نه روا ده. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د غسی قصونه. نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی هغه به څنګه وایي چې خدای کاروبار نشي کوي.
ډیر زیات مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
الله خوشاله کا قدرمن شه.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0024 22 21 22 21.